سلام د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفرې با ظاهر وړاندې کوم. بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوزي تجهیزات پرېږدي.
سی چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامدار ډول موږ ته راسپارل کیږي چې نن هم یو شمیر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده.
په کورونا ځپلې هند کې میشت افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي تیر ځل هم متاثره شوي وو، دا اوس هم دغسې ده.
په پکتیا کې د شری ناروغي ډېره شوې. د ورځې
چې څلوېښت مریضان راشي ډېر خدای د ستري ناروغان وي.
د لوبولر کرا
با واکنش زیبای این دروازبان همراه بود علی رضا قربانی.
خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. د کورنۍ چارو وزارت وایي د روژې له پیل تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیری په تاوتریخوالي کې وژل شوی. په لوګر کې د یو ماین په چاودنه کې درې افغان پوځیان وژل شوي او سپیس ایکس ستور بیړۍ چې څلور ستورمزلې پکې دي نن له نړیوال هوایي سټېشن سره یو ځای شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه بل افغانستان تر وتلو وروسته د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت تجهیزات په افغانستان کې پریږدي. د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیا نن له امنیتي غونډې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل
هغه څه چې دوی له موږ سره ژمنه کړې ارزښت یې سلګونه میلیون ډالرو ته رسیږي. د دې تجهیزاتو لیست هره اونۍ اوږدیږي، نو هغه حساس مواد چې موږ ته په کار دي له منځه نه دي وړل شوي.
ټاکل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روژې په مبارکه میاشت کې تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیری په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشن نن سه شنبه د روژې په 12مه ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حملو له کبله په وژل شویو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی په حملو کې کموالی راغلی او یوازې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې ځوابي بریدونه کوي. په لوګر کې د یو ماین په چاودنه کې درې تن افغان پوځیان وژل شوي او یو ولسی پاتسنوال ټپي شوی. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان ګل احمد حیدری ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن له غرمې مخکې د مرکز پل علم په کنجک سیمه کې وشوه.
اولی ساعت 11 بجه قبل از ظهر د شوای ل غرمه مخ کې شاو خایول سپچی په کنجک سیمه کې د طالبانو لخوا یو خدل شوی یو ماین د میلیور دو پر سرتیرو وچاو دي چې درې سرتیری شهیدان کړل او یو ولسی پاتونوالي ټپي کړ.
د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په پروان کې د پولیسو یو سرتیری په ډزو وژل شوی. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیس نن د پروان په مرکز چاریکار کې د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. بلخوا په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامز رسنیو ته ویلي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیر شپه وشوي وژل شوي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والید ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ رادیو د خبريال راپور لمخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړو د نوي والید ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تیره ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د ولی په توګه په دنده ګمارل شوی، خو د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلې دي. تسنیم خبری آژانس نن د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وویل د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یو کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال د ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوی. په بیان کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک او د کوم ځای وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشرانو نن د میانمار پر پوځي مشرانو غږ وکړ چې له پوځي کودا وروسته د معترضانو وژل او ځپل بند کړي. د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آسیان د شپږو غړو هیوادونو د دولتونو مشرانو او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه نن جمعه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي ادارې له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په بیړنۍ غونډه کې وکړه. دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د ډیموکراسۍ پر پلوي معترضانو د پوځ د پونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د تشدد د پای ته رسیدو او د نیول شویو معترضانو د خوشی کولو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ د میانمار یا پخوانی برما له پوځي چارواکو وغوښتل چې د آسیان ټولنې او د ملګرو ملتونو استازو ته اجازه ورکړي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د اونګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له وکل لري کړ او له هغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهره پیل شوه. او رستای خبر له سپیس ایکس ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن د نړیوال هوایي سټیشن سره یوځای شول. کریو ډراګن سفینه چې یو ځل مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز څخه تر توغېدو یو ورځ وروسته له نړیوال هوایي سټیشن آی اس اس سره ونښته. دا د سپیس ایکس درېمه ستور بیړۍ ده چې د ځمکې پر مدار تاویدونکي فضایي سټیشن ته ځي. خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه بیا فضا ته استوي. فضایي ساینس پوهان وایي د سفینې کړکۍ به له آی اس اس سره تر یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته مرکز ته دننه نور خلاصی شي او تاګ را تاګ به پکې پایل شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 10.3، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبري مجله اوري. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرانیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزې سره نه دی مخ او حتی کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړي سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې کړي خبرې ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیس په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې موږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درستیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفاع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
خدمت خود در خدمت مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولای شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کیده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای هوایی شان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغل محیپای بهرنی پوزیان با افغانستان که فیزیکی حضور و نلری خود دوی ملاتر و مالی مرست با پوزی برخ که در تیر په تیر له افغانستان سره دوام ولري. دا څرګندونې واندښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال مکینزی ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
د خبره د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د په دغه یو بل راپور کې به واوري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره د خپلو تجهیزاتو په تړلو او لیږد بوختي په دې اړه لویدیځو رسنیو راپورونه خبره کړي دي. دا چې کومې آمادګیانې او چمتووالی ورته نیول سوی دی په دې راپور کې به واوري.
لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو د بستبندۍ لیږد او له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو په ایستلو کار روان دی. سی این این د دریو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره په سیمه کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د رسنیو دغه شان راپور ورکړی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په سیمه کې د الوتکې وړونکې سمندري بیړۍ ساتل منظور کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی پرون واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي او د دغو ځواکونو د امنیت د خوندیتوب لپاره له دې وړاندې بي 252 بم غورځونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې شپږ 250 جنگي الوتکې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر پریس ویلیام د تیرې اونۍ په وروستیو کې په یو نایلان شوي سفر کابل ته راغلی او افغان چارواکو سره یې په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د هڅو خبره کړې ده. دغه خبري اژانس لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خو د افغانستان د لوال پاوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه ډیر ښه روزل شوی او له خو ورته برخماندي.
لوجستیکی قابلیت، محاربوي تخنیکی قابلیت ډیر ضرور دي. نو که چیرې زموږ ملي اردو د لوجستیکی په لاره د تخنیکی په لاره کمزوري نشي، ان شاء الله خپل دنده په خاطر سره رسولی شي.
خغلی کریمی بیا د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو فنی او لوجستیکی وړتیاوي ته پندښنه کیدی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو خبرداری ورکړی چې دا کار به ښې پایلې ونه لري.
آزادی رادیو لوونه ترو
په دې وروستیو کې کورونا وایروس هند ډیر ځپلې دی. په دې هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300,000 زیاتې نوې پیښې او تر 2,000 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو پخوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندوستان کې د کورونا او بعد وروستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د میشتو افغانانو پر ژوند د اغیزو په اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وورو.
دلته مخصوصا په ډیلی کې، په ممبئی کې، په پونه کې، په دغو ځایونو کې البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوي وسي. متاسفانه هغه په خپله ډیر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13-14 ساعتونو کې خپاره کړي دي هغه دا دي چې 3,40,000 تنه دا په دې 13-14 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي. په 13 ورځو کې 940,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوي دي. د مړو سوو کسانو شمېره چې دوی ښي 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوي دي له دې اوسني حالته.
عمان نیازی، هندوستان خپله د کورونا ضد واکسین تولیدوي، ولې پکې داسې مهال چې ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دي او دغه وبا په کمیدو ده، په هندوستان کې د کورونا وبا زور اخیستی؟
دوه درې علتی ښي. یو علت دا ده د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنګا په دریاب کې ترسره کیږي او دا د څو ورځو په مخه نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي، دوی وایي چې شاوخوا 1 میلیون کسان پکې لمبېدلي دي، او دوی سره د دې چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته سي، خو سره د هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی. او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان وو، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به وو، هماغه خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه، سینما وه، نور تیاتر وو، څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص وو، خلک به ورتلو بې د مقررات و رعایتول.
عمان نیازی، هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندستان کې څه اغیزې کړې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځل هم متاثر شوي وو، دا اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دغه دوکانونه لري. البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې له خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي، تیر ځل هم همدغسې وو. نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی دا کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي، یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپله تداوی وکړي. خو البته ځینې اسناد به ورسره طبعا په هغه له افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي، هغوی بیا چې ویزا هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روختون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې میشت افغان لیکوال عمان نیازی و.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سم له پکتیا ولایته. په پکتیا کې د شری ناروغي ډیره سویده. د دې ولایت د روغتیا مسولین وایي چې خلک تر ډیره د واکسین کمپاینونو ته پام نه کوي چې داسې پایلې ترې رامنځته کیږي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې له تیرې وی میاشتو راهیسې په شمیرو کې زیاتوالی راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسیږي. د کورنۍ او ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي. له ده مې وپوښتل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغي اخته شول. ده وویل
ماشومان ټول نیولی وو، داسې تقریبا 15 وو ماشومانو د مونږ کور کې. کلی ته چې کوم واکسین ولاره شي هغه خپلې تاس کې چې دي هغه ورکړي. نور داسې اول خپله ما نه دی کړی، زه ډاکټر یم چې واکسین ته په وخت سره وړی وي.
دی وایي که له یوې خوا خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي، له بلې خوا د اړوندو ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټ مشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول 40 هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. د وی د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومان نه رسول د دې ناروغي د خوریدو لاملونه دي.
ورس کې تر 20 پورې شاوخوا موږ مریضان لرو بستر. دا ده چې واکسین نه کول دي او بل د موسمي ناروغي دي، کنه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکړي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو دریو میاشتو کې د شری ناروغۍ له مشکوکو 1013 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې حسابندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو ښایي شمېر له دې هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا یې هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نعیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له څلوېښتو ورتلونکو ناروغانو یې دېرش تنه په شری اختوي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتېږي چې یا د ناروغۍ د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي دېرش به یې د سری ناروغان وي. علت یې همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده، په دې وجنه باندې دا کال په وقواتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شری ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د ده پوټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شری واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد د شری عمومي کمپاین کوي، تر څو پورې چې کمپاین راځي له هغه نه مخکې مونږ دا مشکل حلولی شو. که دوی مو کولی شو کلینیکونو ته راغله، هر کلینیک د شری واکسین شته، د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین به هم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې له شری ناروغۍ د خوندي ماشوم لپاره باید هر نوی زیږیدلی روغ ماشوم په نهه میاشتنۍ او د بیا ځل لپاره د عمر په اتلس میاشتنۍ کې د شری د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي او ویویل چې په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر سي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمي بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمي بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویویل د روسیا او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمي بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي. ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د له منځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره ده. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازې کم شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکو غازونه کم کړل شي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکی علي رضا قربانی اوس په ایران کې ګچکاری کوي. شغلی قربانی په دې ورستیو کې په فیسبوک خپل عکس خپور کړی او لیکلی دی لکم ځای تر کومه ځای. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوټسال ورزش ته د شغلی قربانی هلې ځلې او له حکومت ته د ګیلې راخستل شوې دي.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکو نه ویش کلن علي رضا قرباني وس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کار ودانیو کې ګچکاری کوي. د د فوټسال په میدانونو کې 15 کال لوبیدل او د افغانستان لاړخې په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون کړی دی. خلص مودی راهیس د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې ګچکاری کوي. د پدې ورستیو کې د ګچکارې په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته لیکلی چې لکوم ازایا ترکوم ازایا. د قربانی په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروايي یو اعتراض ده.
تبرې سوري کې گزارشه مو فقط شرایط ناراحت بودند.
د هغې کیسې په اړه چې می وکړه زه دغه شرایط ناراحته کړی يم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زنه يم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی وی. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دغه لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ خبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي ټلویزیون کې د ورزشي خبرونو یو چلوونکی هارون حزین ازادي راډیو ته وایي د قربانی په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره گاونډیو هیوادونو ته تللی او د ته په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یو ژمنه هم عملی شوه نه ده.
یک
ورزشی ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قربانی هڅه کوله چې د فوټسال په برخه کې یو نوموته ستوری سي. خو اوس اړ دی چې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او ګچکاری وکړي.
د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو په ټیم کې د قربانی شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې سلورم مقام خپل کړي. د قربانی ورسته لوبه په 2019 کال کې وا او له هغه ورسته د کورونا د خبرېدو لامل هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډاله چې د پکې لوبه کوله هغه هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قربانی کار کول شرم نه ګڼي خو هیله مند دی چې د فوټسال لار هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قربانی په خبره سوله ای عمده غوښتنه ده سو دی او د پسیر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر گاونډیو هیوادونو ته لاړ نشي.
او د دې مجلې ورسته مطلب دا دی چې په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنۍ وایي داسې الکترونیک موټر جوړ کړی چې بیټرۍ یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمه سروان په دې اړه تفصیل کوي.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 400 الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو ورچه هم لري. د اسکا پنوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونه په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي. خو لومړنۍ نمونه د دروست پر لوي لپاره و مګر دا یو د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یو څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. لمځکه په عمودي ډول پورته کیږي او په همدې ډول کښینی هم. کله چې پرمځکه کښیناست وزرونه په اوتومات ډول راټول شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومتر پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتر دی. اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت تر اوسنی هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیه $98,000 ټاکل شوې ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونې مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه، خو لا بل خبري مجله مو پاته ده. درې مجله ده، هغه به ستاسو طرف روغ درته وړاندې کړي.